وخت مازیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم. له خپلو همکارانو سره استډیو ته راغلی یم او د ازادۍ راډیو د دې ساعت خپرونه وړاندې کوم. په دغې خپرونې کې عمده موضوع دا ده چې د ننګرهار د سره رود په سیمه کې د تېرې شپې د قربانیانو په اړه د څېړنې لپاره هیئتونه ټاکل شوي دي. په دې سیمه کې تېره شپه د یوه مخالف وسلوال په لټه د عملیاتو په ترڅ کې د لسو ملکیانو وژنه تایید شوه چې له امله خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د پکتیا د والی جمعه خان همدرد پر موټر د ګردیز په شار کې ځان مرګی بریټ شوی. د ننګرهار په سرخ رود ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر ضد مظاهره پای ته رسیدلې. په قرغزستان کې د سرپرست ادارې او لرې کړی شوي ادارې د ملاتړو په شخړه کې په لسګونو کسان ژوبل شوي. د خبرونو تفصیل، د پکتیا د والی جمعه خان همدرد پر موټر نن شاوخوا یوه نیمه بجه ځان وژونکي حمله شوې ده. د بلید د ګردیز ښار په ختیځ کې د بلدی په سیمه کې هغه وخت وشو چې جمعه خان همدرد د نشتر له مشاعرې خپل دفتر ته روان و. د پکتیا د والی ویان هغه خبر رد کړ چې مخکې ویل شوي وو په دې چاودنه کې پنځه ملکیان د یوه ماشوم په ګډون وژل شوي دي. روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور تنه ژوبل شوي او یو تن وژل شوی دی. در هولا سمون په وینا والی ته زیان نه دی اوښتی، البته دغه موټر لږ ویجاړ شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی په یوه خبري کانفرانس کې د تیر شپې د عملیاتو په اړه څرګنده کړه چې دغه عملیات د قاري شمس الدین د نیولو په هدف د سرخ رود په ولسوالۍ کې شوي دي. قاري شمس الدین په جلال آباد ښار باندې د توغندیو د توغولو په تور تورن دی. د والی ویان د عملیاتو پر مهال د لسو کسانو وژل تایید کړل. شغلی عبدالزی زیاته کړه چې د پیښې د څېړلو په هدف هیئت استول شوی دی. په سرخ رود ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو پر ضد نن مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل او غوښتل یې چې د سرخ رود ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د مظاهره کوونکو او پولیسو په شخړه کې د یوه مظاهره کوونکي د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وویل چې مظاهره اوس پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتو مقامات وایي هغه طبیعي آفت چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې زیانمنې کړي کېدای شي د اپینو سرژني محصولات ورسره په سلو کې ډېر کم شي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جنایي جرمونو ضد ادارې مشر ماریا کاستا وویل دغه طبیعي آفت چې د پوپنک یا فنګس په څیر دی ګمان کېږي د کوکنارو 50 په سلو کې کروندې زیانمنې کړي چې اکثر یې په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې کرل شوي دي. افغانستان اوس مهال د نړۍ په سلو کې 90% اپیون تولیدوي چې د هیروینو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. د ملګرو ملتونو د اطلاعاتو له مخې د دغه آفت له امله د اپیونو بیې لوړې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې باید داسې نشي چې پکې د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې شي. هیلری کلینټن د پنشن بی پورس په واشنگتن کې د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو او د شهیدانو او مایوبینو له وزیر امینه افضلی او د روغتیا له سرپرستی وزیر سوریا دلیل سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان میرمنو سره د پوهنې او روغتیا په برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. همدارازي وویل چې په کرهنې او اقتصاد کې به د افغان میرمنو د ونډې په پراخېدو کې امریکا کومک وکړي. میرمن کلینټن دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به له تشدده د افغان میرمنو په ساتنې کې خپله مرسته ونه سپموي. په قرغزستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جلال آباد ښار کې یو تن د شړو پر مهال وژل شوی دی. نن چې کله د سرپرست ادارې ملاتړیو د قرغزستان د لرې کړی شوي ولسمشر کورمان بیک باکیف له ملاتړیو سره شخړه وکړه، نږدې 30 تنه نور ټپیان شول. داسې هغه وخت وشوې چې د حکومت یوې سترې ډلې د جلال آباد په ښار کې دولتي ودانۍ د لرې کړی شوي ولسمشر کورمان بیک باکیف له ملاتړو ونیولې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې ډزې چا کړې دي. رپورټونه څرګندوي چې دواړه لوري مسلح دي. نن وروسته تر دې نشته وشوه چې پرون د باکیف ملاتړیو د اوش، جلال آباد او بادکین په ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. سرپرست ادارې د باکیف ملاتړي تورن کړي دي چې د کودتا هڅه کوي. باکیف چې تیره میلادي میاشت د مخالفانو له پاڅونه وروسته قزاقستان ته ولاړ، بیا وروسته بلاروس ته روان شو. د امریکایي رسنۍ وایي پاکستان داسې سړی نیولی دی چې له فیصل شهزاد سره یې مرسته کړې ده. فیصل شاهزاد د نیویارک په ټایمز چوک کې د موټر بم په پیښه کې تورن دی او اوس په امریکا کې توقیف دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې له دغه سړي داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې پاکستاني طالبان د نیویارک د موټر بم د شنډې شوي پیښې تر شا وو. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د چارواکو په وینا وایي چې دغه نیول شوی کس دا منی چې له فیصل شاهزاد سره د پاکستان قبایلي سیمو ته په تګ راتګ کې مرسته کړې ده څو هلته د بم جوړول زده کړي. بل لور ته د امریکا پولیس د هغه شکمن موټر په اړه تحقیقات کوي چې د نیویارک ښار په یوه مشهور چوک کې چاپري شوی دی. پولیسو سیمه کلا بنده کړې ده. دوی وایي چې دغه موټر په شا کې د ګازو د ډبو په څیر دوه ډبې میندل شوي دي. تایلنډي پوځیانو په بنکاک کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او وشکې بهاوونکی ګاز یې استعمال کړ. رپورټونه څرګندوي چې یو تن وژل شوی او دولس نور ټپیان شوي دي. د مارچ له دولسمې را په دې خوا چې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوي دي، نږدې دېرش کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور تر اوسه ټپیان شوي دي. د حکومت دغه مخالفان چې سره کمیسي ورته ویل کېږي وایي د صدراعظم ابهست ویجاجي و ائتلافي حکومت غیر قانوني واک ترلاسه کړی او پوځي ملاتړ کوي. اپوزیسیون ډله سمدستي د پارلمان د ړنګېدو او د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. اعتراض د مرکز بنکاک د ښار په مرکزي سیمو کې د امریکا او جاپان سفارتونو ته نږدې په یوې سیمه کې وشو. د امریکا او جاپان سفارتونه بند دي. دا د دې سات خبرونه.
څلور بجې او شپږ دقیقې دي د ازادي راډیو ده. پرونه خبرونه کې اورې د ننګرهار د سرورو په سیمه کې د تیر شپې د قربانیانو په اړه د سیرنې لپاره هیئتونه ټاکل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د فوځي عملیاتو په وخت کې د ملکیانو د وژنې پر مخنیوي ټینګار کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر سفر به هغه وخت د اهمیت وړ وي چې د متحده ایالاتونو ژمنې عملي شي. افغان مسؤلان او د نړیوالو ځواکونو قمندانان په دې خبرې کوي چې د افغانستان په جنوبی سیمو کې د کوکنارو په فصلونو کې خپور شوی آفت د وسلوالو طالبانو په ګټه دی که په تاوان. د نورو مطالبو ترڅنګ ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرام لري. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې د یوه مخالف وسلوال قاري شمس الدین د نیولو لپاره تیره شپه عملیات وشول. چارواکي په دې عملیاتو کې د لسو تنو وژنه تاییدوي خو وایي چې د پیښې د پلټنې لپاره له کابل او ولایتي ادارو څخه هیئتونه ټاکل شوي دي. ساعت مخکې مې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد وپوښتل. راته یې وویل
اوس مهال مظاهره خلاصه شوې ده. تاسو د افغان او اطلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د سرو رود ولسوالۍ کې د شپې په دولسو بجو ترسره شول. د مظاهرهشیانو په وینا دیارلس کسان ووژل شول او دوه تنه اطلافي قواوو له ځانه سره بیولي. وروسته د سرو رود ولسوالۍ زرګونو خلکو د دې عملیاتو په غبرګون کې لویو لاریون ته لاس واچو او لاریون یې وکړه. د ولسوالۍ په مقر باندې ډبرې ورولې او همدارنګه د ولسوالۍ او محکمې شیشې ماتې کړلې چې په مقابل کې پولیسو په مظاهرهشیانو باندې ډزې وکړې او یو تن د مظاهرهشیانو څخه ووژل شو او د مظاهرهشیانو په وینا دوه تن ټپیان شول او مظاهره که څه هم په هغه شېبه کې خورا وره شوه خو وروسته مظاهرې بیا زور واخیست. تر دولسو بجو پورې مظاهرې دوام درلوده. د جلال آباد ښار نه سلګونه پولیس سیمې ته ورغلل او سیمې د یو مخور حاجي کبیر د زوی په هلو ځلو مظاهرهشیان ارام وسل. اوس مهال مظاهره نشته او سیمه قراره ده.
ډېره زیاته مننه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد. چې په بلې بلې زه ستاسو غږ اورم. کومه نوې خبره لرئ نورم؟
ما مخکې د ننګرهار د والي ویان په یو خبري کانفرنس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې په دې دا عملیات د اطلاعاتي قواوو افغان ځواکونو لخوا د یو تن قاري شمس الدین په نامه چې د جلال آباد په ښار باندې د توغندیو په ورولو باندې مضمون یا تورن و د هغې د نیولو لپاره دا عملیات ترسره شول.
د ازادي رادیو خبريال شیرشاه همدرد چې ساعت مخکې د پاننګرهار کې د مظاهرو په اړه معلومات راکړل، هغه د ننګرهار د والي د ویاند احمد ضیا عبدالزی د خبري کانفرنس په اړه یادونه وکړه. دا اوس د ازادي رادیو بل خبريال داود وفا د خغلی ضیا عبدالزی د سرګندونو په اړه نور معلومات راکوي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د سر رود په ولسوالۍ کې د جمعې د شپې د عملیاتو په اړه وویل.
لومړنی معلومات ترلاسه شوي دي، ولایت مقام په کار کړی دی. لومړنی معلومات داسې دي چې دغه عملیات په همدغه سیمه کې د افغان سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د سپاراتو په اساس باندې او د دوی په رهبرۍ باندې چې د ایتلاف ځواکونو ملاتړ کاوه ترسره شوي دي، او موخه یې د قاري شمس الدین په نامه د یو تن نیول و چې په ده باندې تور دی چې د جلالآباد په ښار باندې د توغندیو په توغولو کې او د نورو اعمالو کې لاس درلود. د موضوع د لارو خانتیا لپاره جناب ولی صاحب په بیړني ډول یو غړ هاي اټاکل دی، جدي هدایت ورته سپارلې چې په سیمه کې ټول خوای وڅېړي، ټول معلومات ترلاسه کړي، دا موضوع په بشپړه توګه وڅېړي او یو دقیق راپور ولایت مقام ته وسپاري. په سیمه کې د خلکو د قرارولو په خاطر باندې همدارنګه هغه ته د ډاټ ورکول په خاطر باندې جناب ولی صاحب د ولایت مقام اجرایي رئیس صاحب د دې ترڅنګ د ټول امنیتي ارګانونو مسؤلین د ننګرهار دولتي شورا استاذ او په خپل د سخرود ولسوالۍ علی استوګن اجي صاحب جمال قدیر سیمه تاسو ولې د خلکو سره خبري کړي دي. د دې په ترڅنګ د سولې کاروان مشر اجي صاحب ظاهر قدیر هم شاهدت له خلکو سره خبري کړي دي. شخص والی صاحب او ولایت مقام د اجي صاحب جمال قدیر او د ضرور او د سولې کاروان مشر اجي صاحب ظاهر قدیر د هڅو ډیره مننه کوي چې په بیړه د واقعي اساسو په توګه سیمه ته ځان ورسو او د خلکو سره خبري وکړي لا غوته ډاډ ورک. د ننګرهار امنیه قومندان صاحب او ولی صاحب ته یو بل راپور ورکړی دی چې دغه موضوع د خېچړین لپاره یو بل مسلکي هیئت د کورنیو چارو وزارت نه روان دی. دغه موضوع به دقیقا څېړل کیږي. درنو ژورنالیستانو واقعا دغه موضوع زیاتو پلټون ته اړتیا لري. کله چې ټولې پلټنې بشپړې شي ټول جزئیات ترلاسه شي بیا به نور معلومات تاسو په کې درکړ شي. د وژل شوو تعداد ولایت مقام ته چې معلومات ورکړ شوي دي د نهو د لسو په شاوخوا کې دی. مظاهره نشته دی، وضع کامل آرامه ده او خلک خپلو سیمو ته ګرځېدلي.
خو د جمعې د ورځې په سهار سیمه ییز خلک د دغه ولسوالۍ لوی واټ ته راووتل او مظاهره یې وکړه. دوی ویل وژل شوي ټول ملکي خلک دي. دوی دغه راز شعارونه هم ورکړل.
د ننګرهار په سرورود کې مو تیر شپه د یو مخالف وسلوال د لټې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې پر ضد د مظاهره او د ملکیانو د وژنې په اړه د هیئتونو د ټاکلو په اړه معلومات واوریدل. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په خونړۍ او سختې جګړې کې ښکېل دي. په دې جګړې کې د عسکرو په مرګروب له سربیره ملکیان هم وژل کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جګړې لپاره په خپل ستراتیژۍ کې د ملکي خلکو د مرګروب په مخنیوي ټینګار کړی، خو بیا هم هلته او دلته د ملکي خلکو د تلفاتو پیښې رامنځته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي او کارپوهان په دې باور دي چې په امریکایي عسکرو باندې د محاربې یا د جګړې په ډګر کې د دښمن په وړاندې باید محدودیتونه ونه لګول شي، او د دوی په نظر په دې کار سره د عسکرو او ملکي خلکو مرګروب له کمیږي. د دې مسلې د څرنګوالي په اړه اسوشیټډ پریس اژانس یو ریپورت خپور کړی چې له جانقه الکوزي څخه به یې لنډیز واورو.
امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړې کې له هغه پخواني منطق نه کار اخلي چې وایي هر څومره زیات چې خپل عسکر ساتئ په هماغه اندازه تاسو د دوی امنیت له خطر سره مخامخ کوئ. د دې مفکورې مقصد دا ده هغه عسکر چې د ملکي خلکو په دفاع کې ځان له خطر سره مخامخ کوي په نهایت کې به د امریکا په ضد د خلکو شخړې یا تاوتریخوالی راکم کړي. هر ځل چې امریکایي عسکرو په غیر قصدي ډول د عملیاتو په جریان کې کوم ملکي کس وژلی او یا ټپي کړی، نو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان په غوسه شوي او د طالبانو په ضد جګړې کې د خلکو ملاتړ ته زیان رسېدلی دی. د ملکي خلکو د ساتنې دا مفکوره اصلا په 2006 کال کې د امریکا د سمندري ځواک په کړنلار کې څرګنده شوه چې وایي وروسته او نهایي بری د خلکو په ساتنې کې دی نه د عسکرو په ساتنې کې. د همدې مفکورې یا کړنلارې په اساس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو منلی چې عسکر باید حوصله ته وحڅول شي او دا ځکه چې د وژونکو قوی د استعمال په صورت کې ممکن بې ګناه ملکی خلک ووژل شي. خو د دې مفکورې په ضد د امریکا په فوجي حلقاتو کې مخالفتونه هم راپورته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امریکا هوډ تازه کړ او ویل
وی هاف ان انټرست ان ریډوسینګ سیویلین کیژوالټیز ناټ بیکاز اټس ا پرابلم فور پرزیدنت کارزای وی هاف ان انټرست
موږ د ملکی خلکو مرګ ژوبله د دې لپاره نه راکمو چې دا د جمهور رئیس کرزي لپاره ستونزې رامنځته کوي، بلکې زه نه غواړم چې ملکیان دې ووژل شي.
جمهور رئیس اوباما وویل د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي په کار کې ځینې وختونه د عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي، خو دا یو درون بار او پیټه ده چې موږ باید یوسو. د امریکا د پوز د دې پالیسۍ په ضد ځینو امریکایانو د مخالفت غوونه هم پورته کړي او وایي د امریکا دفاع وزارت د خپلو عسکرو په نسبت د نورو خلکو د ژوند زیات خیال ساتي او د خپلو عسکرو لاسونه ورتړلي دي. د امریکا د کانګرس ځینو وکیلانو هم د اعتراض غږ پورته کړی دی. د امریکا په کانګرس کې د شمالي کارولاینا جمهوریت غوښتونکي وکیل والتر جونز وایي د هغو څرګندونو په اوریدو قناعت نه دی حاصل شوی چې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته ویل شوي په کومو حالاتو کې باید وژونکي قوه استعمال کړي. ده وویل تاسې د ځوان امریکایي عسکر ته وګورئ چې پخې پرې شوي، تاسې هیله من یاست چې دوی باید د تا چانس ورکړی وای. په عسکرو سخت بندیزونه لګول کیږي، دا چې تاسې امریکایي عسکر د جګړې لپاره استوي نو پرېږدئ چې دوی وجنګیږي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکرستل په دې نظر ده چې د افغانستان د جګړې نتیجه به د وسلو په ځای په مفکورو پورې اړه ولري. ځینې نور امریکایي پوځیان هم په دې نظر دي چې وسلوال طالبان یوازې په پوځي قوت نه ماتیږي او په افغانستان کې ثبات هم یوازې د جګړې له لارې نشي راتلای. جنرال مکرستل افغانستان ته د نورو عسکرو د رسیدو او په قندهار کې د کیدونکو عملیاتو په اړه د خاصو پلانونو یادونه کړې او وایي د کندهار امنیت خاص حل ته اړتیا لري. دی وایي
دا چې افغانستان ته اضافي عسکر استول کیږي موږ به د کندهار د امن کولو لپاره روانې هلې ځلې زیاتې کړو. کندهار جلا چاپیریال دی او جلا حل ته اړتیا لري. د دې هلو ځلو مشري به افغانان کوي او د کندهار پیچلي سیاسي او حکومتي شرایط به پکې په نظر کې ونیول شي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د هغو کورنیو د پښتنو او فشارونو په ځواب کې چې اولادونه په افغانستان کې د وسلوالو په ضد جنګیږي وویل لومړی شی چې تاسو ته وایم هغه دا ده په افغانستان کې هر عسکر ته په ډاګه ویل شوی چې د ځان ساتنې لپاره هر ډول حق ورکړل شوی. په دې توګه که کوم عسکر له ګواښ سره مخامخ کیږي نو مناسب عمل کولای شي، خو د یو ملکي یا لروي کس د وژلو او یا ټپي کولو عواقب هم باید چې په مغزو کې وساتي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویل چې د امریکا له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ په کتنې کې د احمد ولی کرزی په باب خبري کړي او د هغه مسله نور حل شوې ده. احمد ولی کرزی د کندهار د ولایتي شورا رئیس دی خو ویل کېږي چې په کندهار کې تر ټولو زیات واک او اختیار لري او تور پوری کېږي چې نه یوازې په مخدره موادو کې لاس لري بلکې اقدامات وی له حکومت خلک خوابدي کړي او دې مسلې له طالبانو سره مرسته کړې ده. احمد ولی کرزی پر ځان لګي دلی تورونه پکله کړه دی. د دې موضوع نور تفصيل اسمت سروان راوړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په واشنگتن کې وویل چې د ولسمشر باراک اوباما سره په کندهار کې د خپل ناسکه ورور د رول په باب خبري کړي او دای باور لري چې دا مسأله به حل شوي وي. امریکایي چارواکو په ځلونو په کندهار کې د احمد ولی کرزی پر فعالیتونو اندیشنه ښکاره کړي. احمد ولی کرزی چې د کندهار د ولایتي شورا رئیس دی د نشي موادو په کاروبار د خپل سیالانو په بیرولو او لسیاي سره په تار لرلو تورندې خو د تل دا تورونه رد کړي دي. ولسمشر کرزی پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا په وخت د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د چهارشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په خبرو کې د ده د ناسکه ورور احمد ولی کرزی مسأله مطرح شو وویل ولسمشر اوباما زما د ورور موضوع یاد نه کړه، ما دا خبره د دوړو خو د اطمینان لپاره یاد کړه. زه نه غواړم چې په دې موضوع نور څه ووایم. دا مسأله اوس اواره شوې ده. امریکایي مقامات احمد ولی کرزی ته د یو متضاد شخصیت په سترګه ګوري چې د دوی په نظر د طالبانو د ځپلو لپاره د خلکو د زړونو د خپلولو او په کندهار کې د شی حکومتي ادارې د جوړولو لپاره د دوی هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ ولې شي. ولسمشر کرزی وویل چې دا د ده په اختیار کې نه ده چې خپل رور برطرفه کړي. د وویل حتی که ما غوښتلی چې د کوم منتخب مقام د لرې کولو یا ټاکلو هڅه وکړم، له نیکه مرغه افغانستان یو دیموکراتیک هیواد دی او ولسمشر د خلکو له لورې یو منتخب استازی نشي برطرفه کولی. دوی ما لرې کولی شي، خو زه دوی نشم لرې کولی. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه د کرزی د ورور په باب د هغې نظر وپوښتل شو چې آیا احمد ولی کرزی په کندهار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هلې ځلې له خطر سره مخامخوي او که نه. نو هغې وویل چې د افغان ولسمشر په څرګندونو نور څه نشي زیاتولی.
افغان ولسمشر په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره نه یوازې د خپل ورور پر مسلې بلکې پر بیلابیلو نورو مسلو هم غږېدلې دي او واشنگتن ته د هغه سفر ډیر مهم بلل کیږي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر به هغه وخت د اهمیت وړ وي چې د امریکا د متحد ایالاتو ژمنې عملي شي. دغه کارپوهان همداراز په دې باور دي چې له مخالفینو سره د افغان دولت په روغې جوړې کې امریکا رغند رول لوبولی شي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ ریو خبریالی ماریا صدیقی د سیاسي چارو لکارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
پس لاغه نشي د احمد کرزي او د امریکا ترمنځ روابط لکه تا کې چن شو. احمد کرزي د فابریکا باندې داتو ولګو چې د سپیشي په انتخابات کې به تاسو کې دي لاسوهنه کړې دي او تقلب کړې دي. لاغه وروسته داسې معلومه ده چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې سوار راغلی دا و. دا ضروری و چې په داسې یو هېواد کې چې هلته امریکا ډېر مهم شتون لري او افغانستان سره مرسته کوي، باید داسې یو مذاکرات شوی وای، باید داسې یو سفر شوی وای. حامد کرزي په دې سفر کې البته خپل مهم چارواکي مهم کسان ځان سره وړي دي چې د دې معنا دا دی چې دا سفر ډېر اهمیت لري هم افغانستان لپاره او هم متحده ایالات لپاره. هغه استقبال چې د حامد کرزي نه وشوه دې نه حامد کرزي داسې کولی شي چې ووایي هغه خبرې چې پخوا شوې وو د امریکایانو ځینو چارواکو لخوا چې د احمد کرزي حکومت مشروعیت لري، هغه هم اوس دی کولی شي ووایي چې هغه یازم مشروعیت ته برخوردار دی او په امریکا کې هم د دنه همداسې استقبال شوی دی لکه چې د یو مشروع جمهور رئیس مخسره کړي.
تاسو به هم دغه کانفرنس تعقیب کړی وي، په دې لیدنه کې کوم اساسي ټکي یا شول چې د افغانستان لپاره به ګټور وي؟
ځینې داسې مسایل دي چې هغه تل یادېږي په هر کانفرنس کې او یو ځل بیا هغه تکرار شو. مثلا د افغانستان د مسلح قوتونو تجهیز او د هغوی آموزش چې دا ډېره مهمه خبره ده، او بله خبره د مخالف وسوالو سره د مذاکراتو او مفاهمات مسله ده چې د امریکا حمایت له دې پروسې څخه ډېر مهم دي. البته د افغانستان د بیا ودانولو په برخه کې هم خبرې وشوې چې باید په دې کې باید همکاري وشي. البته متحده ایالات تر اوسه پورې په دې پروسه کې ډېرې پیسې لګولې دي او له دې نه وروسته هم بل ژمنتیا څرګند کړه. نو دا ډېر مهم مسایل وو چې په دې سفر کې ورسره
د افغانستان د امنیت د ټینګښت د مسؤلیت چارو سپارل افغان ځواکونو ته. تاسو هم اشاره وکړه او د دواړو لورو ترمنځ هم دغه یادونه وشوه. تاسو په نظر به افغان امنیتي ځواکونه به وشي کړی چې دغه مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي؟
لنډمهال کې دا شونه نه ده ځکه چې زموږ ملي اردو پولیس دومره ځواکمن نه دي او نور سایل او تجهیزات او روزنه ته ضرورت لري. همدغه دلیل دی چې ناتو کوشش کوي چې روزون کې افغانستان ته ولیږي. ډېر زیات کسان ته اړتیا ده چې دا فوج او پولیس وروز. نو په لنډ مهال زه دا شنی نه یم، خو زموږ ټول افغانانو امید او هیله دا ده چې تیر ژر څومره چې کولی شي زموږ چې امکان لري زموږ مسلح قوتونه دا وړتیا پیدا کړي چې خپل هېواد څخه دفاع وکړي او موږ ډېر ژر د بهرنۍ قوتونو د اړتیا څخه خلاص شو.
د سیاسي چارو کارپو وحید مشتاو. د نړیوالو ځواکونو قمندانان او افغان چارواکي په دې خبرې کوي چې د افغانستان د جنوب د کوکنارو په فصلونو کې یو ډول خپره شوې ناروغي آفت به طالبانو ته ګټه وکړي او کتاون ویل کېږي. د دې ناروغۍ له کبله چې د هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو د کوکنارو په کروندو کې پیدا شوې ممکن سکال د تریاکو تولید په سلو کې ډیرش کم کړي. ملګري ملتونه وایي چې ممکن له دې سره د کوکنارو بیه ډیره لوړه شي. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
ملګری ملتونه وایي چې یو ډول ناپیژندل شوې ناروغي یا نباتي آفت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو په کروندو کې پیدا شوی، خو دوی په دې اندېښمن دي چې له دې سره په افغانستان کې د غیر قانوني مخدرو موادو د تولید د کمولو لپاره هلې ځلې له خطر سره مخامخېږي، ځکه چې له دې سره به د مخدرو موادو بیې لوړې شي. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د دې هیواد په سلو کې نیوي کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي چې وسلوال طالبان پکې تر بل هر ولایت زیات فعال دي، او ویل کیږي چې طالبان د کوکنار او تریاکو له عوایدو څخه په جګړه کې کار اخلي. نړیوالې ټولنې ډېرې هلې ځلې کړې چې افغان کروندګر د کوکنارو په ځای د نورو محصولاتو کرلو ته وهڅوي، خو په نورو پیداوارو د بې وسلو افغان کروندګرو گزاره نه کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې وویل دوی نشي ویلی چې د کوکنارو کروندې څه ډول آفت وهلي، خو اټکل کوي چې دا ناروغي به د دوبی په پای کې د کوکنارو پر حاصل سخت اغیز ولري. ځینې امریکایي قومندانان فکر کوي چې د کوکنارو حاصل به سږ کال د دې ناروغۍ له امله په سلو کې 50 کم شي. د کندهار والی توریالی ویسا وویل چې دا د افغانستان د حکومت لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د طالبانو مالی ستونزه به زیاته کړي او کروندګر به هم ترې درس واخلي راتلونکی کال به کوکنار ونه کړي. همداراز ځینې امریکایي مقامات وایي چې ممکن د طالبانو لاس له مالی نظره تنګ کړي او جګړې ته د کسانو په ګمارلو کې له مشکل سره مخامخ شي. خو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر ویندوی جین لوک لی ماهیو وویل په لنډه موده کې داسې ښکاري چې د کوکنارو د بوټو ناروغي ګټه کړې، خو که کاروانګرو ته څرګند شي چې حاصل یې زیانمن شوی د تریاکو بیه به ډېره وخیشي او تر اوسنۍ لنډمهالې ګټې به د دې اوږدمهال تاوان ډېر وي. ویند وویل چې د آفت ځپلو بوټو نمونې لا هم تر ازمېښت لاندې دي او د څېړنو نتیجه لا معلومه نه ده. د همداراز خبرداری ورکړ چې دا ناروغي به سبب شي په افغانستان کې د انارو، زردالو، مڼو او نورو میوو حاصلات هم ناروغي زیانمن کړي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي دي. د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدره موادو د ادارې ویاند وویل چې په وروستیو دوه کلونو کې د تریاکو تقاضا کمه شوې وه، او له همدې کبله د کوکنارو کښت افغانستان له 24 ولایتونو څخه یوازې په 2 ولایتونو پورې محدود شوی و. راپورونه وایي چې د کوکنارو د بوټي ناروغي یا آفت په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې لیدل شوی، او ځینو ته دا شک پیدا شوی چې ممکن دا ناروغي نړیوالو ځواکونو خپره کړې وي. د ناټو یو بیان په هلمند، کندهار او اروزګان کې د کوکنارو په کروندو کې لخپرې شوې ناروغي سره خپل هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا د دوی کار نه دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پکتیا والی لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن لیوی ځان وژون کې حمله وشغورل شو. د پکتیا والی نن په ګردیز کې د نختر په نوم له کلنۍ دودیز میلې او مشاعري کورته ستنېده چې د موټر په لار کې ځان وژون کې حمله ور باندې وشوه. په دې حمله کې والی او د هغه ساتونکو ته هیڅ راضیان نه در اوخته، خو ملکیانو او لارویانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د موضوع د جزئیاتو لپاره اسمت سرمند پکتیا د والی لویند روح الله سمون سره غږېدلې ده.
سمون صاحب، نن راپور لرو چې د پکتیا د والی په خلاف ځانوژن کې حمله شوې ده. د حمله په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات راکړئ.
د والی صاحب همدرد وژنې هڅه ناکامه شوه. نن په پکتیا کې د نختر تر راملاندې دودیزه میله او مشاعره وه چې دغه مشاعرې ته د هیواد له ګوټ ګوټ نه لیکوالانو او شاعرانو راغلي وو او برخه یې پکې اخیستې وه. د ملي شورا استازي هم وو او قدرمن والی صاحب هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه. کله چې دغه مشاعري غونډه پای ته ورسېده، موږ بېرته راستنېدو خپل استوګنځي ته. نو د لارې په مسیر د ګردیز ښار شرق خواته د بالابېټ په سیمه کې یو ځان وژونکي چې د لارې په مسیر کې د دیوال یا د بام له سر نه د والی صاحب موټر مخې ته ځان وغورځاوه او ځان یې منفجر کړ. په دغه پیښه کې یوازې ځان وژونکی له منځه لاړ. په پیل کې یو کس مو ټپي درلود چې هغه هم شفاخانې ته ولېږدو. په تاسف سره باید وایم چې هغه ټپي چې ملکي کس وو او بایسکل سوار وو، هغه هم خپله سا ورکړه. او په دغه پیښه کې څلور تر نور ماشومان دي هغه هم زګونکي دي چې پتی ته کاندي په خپل جناب والی صاحب او والی صاحب ټول پرسنل تا
تاسو په خپل هم په دې عمله په وخت په والی صاحب سره یو ځای وی؟
یقینا یقینا والی صاحب په یو موټر کې زبل موټر کې ما او زمونږ په لومړي موټر باندې دا خطر سره شو.
په دې حمله کې ژوبل شوی کسان ټو او هغه یو تن چې وشه شوی د ټولو ملکان دي کنه د والی ساتونکو هم ژوبل شوی دي.
متاسف سره باید وای ما ټول زمونږ ملکی افغانان ورونه دي په خپل ځان وژن کوي خو یوازې یو پخې پاتې و چې نور د فزې د پیژندګلوي وړ نه وو او هغه ملکی کس چې موږ بس فلسوارو هغه ډېر شدید تپی وو چې هغه مو درملنې لپاره د ګردیز ملکی روغتون ته ولېږدو او سم چې ورسېد ځان یې حق ته وسپاره او وروسته له هغه سیمې نه واړه ماشومان څنګه موږ موندل شول چې هغوی د لوبو پر مهال په دغه سیمه کې ټپیان شوي وو.
د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون وو چې د پکتیا په والی د نننۍ ناکامې ځانوژونکي حملې په اړه معلومات راکړل. سات ګورم سلور نیمې بجې کیدونکې دي. احمد شیبر یو ځل بیا سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.